لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زیوای د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره به ټول موازي حکومتونه ختم سي. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په هرات کې وسلوالو طالبانو تیر شپه ناوخته د دې ولایت ترباتي سنگي په ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسټه حمله وکړه. د دې حمله په پایله کې د افغان امنیتي ځواکونو دوه تنه عسكر ووژل شول او د پاکستان د خپل قوي استخباراتي ادارې نوې مشر وټاکه. د دې هیواد د پوځ د مطبوعاتي خدماتو په وینا رضوان اختر به د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشري ترلاسه کړي. لومړی کورنی خبرونه. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زیوای د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره به ټول موازي حکومتونه ختم سي. شاغلی احمد زی چې تیر ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشری د دوهم پړاو انتخاباتو ګټونکو اعلان سو، نن په کابل کې په یو پراخه غونډه کې یو ځل بیا د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره د خپل پریکړې دفاع وکړه او ژمنه یې وکړه چې راتلونکي حکومت به له وړ کسانو څخه جوړ وي.
اوس په مشروع توګه د یو حکومت چیښتن سو او ملت ته به مسؤول او ځواب ورکوونکي اوسو. دا حکومت مسؤول حکومت ته ځکه چې د ملت په اراده جوړ سوی.
په دې اړه نور تفصیل په همدې خپرونه کې واورئ. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په هرات کې وسلوالو طالبانو تیر شپه ناوخته د دې ولایت ترباتي سنگي په ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسټه حمله وکړه. د دې حمله په پایله کې د افغان امنیتي ځواکونو دوه تنه عسكر ووژل شول. د ازادي راډیو خبريال د یو امنیتي چارواکي له خولې چې نوم یې نه غوښتل واخیستل سي وویل د امنیتي ځواکونو پر دې پوسټه حمله څو ساعته دوام وکړ او وسلوالو طالبانو وکولای شو چې له ځان سره 15 افغان عسكر يرغمل بوزي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې پر خپل غاړه اخستې ده او د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د رباتي سنگي په امنیتي پوسټه په خپل حمله کې لځان سره اته تنه افغان عسكر يرغمل کړی دي. دا پیښه تر اوسه د افغان چارواکو لخوا رسمي نه ده تایید شوې. د افغانستان د جمهوری ریاست د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا چارواکي وایي چې د نوي منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی د لوړې مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغان ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره د ټاکل سوی کمیسیون رئیس صادق مدبر خبريالانو ته وویل چې د لوړې د مراسمو غونډه به د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ جوړه شي. نوموړي وویل چې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د بهرنیو چارو د بهرنیو هیوادونو چارواکو ته بلنلیکونه هم استول سوي دي. اشرف غنی احمد زی او عبدالله د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له اردو خبرو او تماسونو وروسته پرون د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه موافقه لاسلیک کړه. او اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستان د خپل قوي استخباراتي ادارې نوې مشر وټاکه. د دې هیواد د پوز د مطبوعاتي خدماتو په وینا رضوان اختر به د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشري ترلاسه کړي. رضوان اختر اوس مهال په جنوب ختیځ سند ایالت کې د رینجر په نامه د حکومتي ملیشو مشر دی. دا سګنل کې چې اختر د تروریزم پر ضد د مبارزې کاري تجربه لري. د مخکې افغانستان سره د ډیورنت پر کرښه په جنوبي وزیرستان کې پر دنده ګمارل شوی وو. رضوان اختر په دې نوې دنده ځکه ګمارل کیږي چې د ISI پخوانی مشر ظهیر الاسلام به د سپتمبر د رواني میاشتې په پای کې تقاعد سي. کابل دوامدار د پاکستان ISI تورن کړی دی چې دا اداره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې هیواد کې د طالبانو ملاتړ کوي. اسلام آباد د افغانستان دا ادعاوې ردوي. ترکیه وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې له سوریه څخه شاوخوا 1,30,000 کردان دغه هیواد ته ننوتلي دي. دا کردان د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې د پرمختګ له کبله تیښتې ته اړ سوي دي. د ترکیې مرستیال صدر اعظم نومان کورتلموس نن په انقره کې خبريالانو ته وویل چې د ترکیې چارواکي د نورو کردانو ورتګ ته تیاری نیسي. په تیرو څو ورځو کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په شمالي سوریه کې د ترکیې پولې ته نږدې په کوبانه ښار کې ګڼ شمېر کلي تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. د رویټرز خبری اژانس د سوریه د کوردانو د یو ویان د خلیوایي کورد ځواکونو د شار کوبانا په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې د سختريزو مخه نیولې ده. د کورد وسلواله ډلې ویان ریدور زلل اویل چې د اسلامي دولت ډلې د سختريزو مخه لپاره مخستون راهسي نیول سوی ده. خوده اویل اوس هم درنې نشته روان دي. بي بي سي د راپورونو لخوا لیکي چې د اسلامي دولت سختريزي ډلې د شار پر لور د خوځیدو پر مهال درنې وسلې او توپونه کارولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ګواښ خبري وکړه. یو امریکایي چارواکی وویل دواړو مشرانو د غراز د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو د موافقې په لارو چارو هم خبري وکړه. د دې پروګرام د محدودېدو په بدل کې به پر تهران بندیزونه کمیږي. د ظریف او کری ترمنځ پرونی کتنه د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د خبرو د تازه پړاو پر درېمه ورځ وسوه. په شپږو قدرتونو کې امریکا، روسیا، چین، برتانیا، فرانسه او جرمني شامل دي. دغه خبرې څو میاشتې ځکه ځنډېدلې وې چې ایران د خپلو اټومي سنترفیوجونو د شمیر او تولید له زیات محدودولو سره مخالفت کاوه. دغه سنترفیوجونه کولای سي هم د اټومي ریاکټور د سون لپاره او هم د اټومي سرګلولو هستې ته د اړتیا وړ یورانیم غني کړي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله او د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. راپورونه کې به واوري چې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای د ملي وحدت حکومت به په هیواد کې موازی حکومتونه ختم کړي.
هدف حکومت وحدت ملی است که تمام حکومت های موازی در افغانستان ختم شود.
پاکستان د افغانستان د انتخاباتي بحران د اواري هرکلای کړی او منتخب افغان ولسمشر ته اسلام آباد ته د سفر بلنه ورکړي. لبلې خو متحدو ایالاتو هیله څرګنده کړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي دفاعي تړون به په یوونی کې دننه لاسلیک شي. همداراز وابهوري چې د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته پر لار دی او هلته به د پاکستان د راکټي حملو په اړه د افغانستان شکایت امنیت شورا ته واوروي. د خبرې مجلې ته تر پای غوښ شي چې نور راپورونه هم لرو. سموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان نوې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره سم به د هیواد کې دننه موازی حکومتونه لمینځ ولاړ شي. ښاغلی احمد زینن په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سولې ټینګښت او د اقتصاد پیاوړتیا به د کارونو په لومړیتوبونو کې وي. نوموړي یو ځل بیا وویل چې د ملي وحدت حکومت به په سهامي شرکت بدل نکړي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
د افغانستان نوې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې د ملي وحدت حکومت به دوه سرونه ونه لري بلکې یو واحد هدفمن حکومت به وي. ښاغلی احمدزی د افغانستان د ولسمشر په توګه ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې ویلوې غونډې ته وینا وکړه او د خپل حکومت لومړیتوبونه واضح کړل. ولسمشر احمدزی وویل چې د ملي وحدت حکومت به د افغانانو د ژوند ساتلو مسؤل وي او ډاډ ورکړ چې د مرګونو او وینې تویدنې مخه به ونیسي.
مسئولیت حکومت وحدت ملی در مقابل تمام افغان هاست. به هر افغان حکومت وحدت ملی مسئول و پاسخگوست. حکومت وحدت ملی، حکومت قانون، حکومت عدالت اجتماعی، حکومت مؤثریت و شفافیت، حکومت کفایت و حکومت مسئولیت خواهد بود. و هدف حکومت وحدت ملی است که تمام حکومت های موازی در افغانستان ختم شود.
اشرف غنی احمدزی د دوشنبه په ورځ د انتخابات خپلواک کمیسون لخوا د افغانستان د نوی منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو او په دې ورځ له عبد الله سره د ملي وحدت حکومت موافقه هم لاسلیک کړه. د امریکا په ګډون بیلابیلو بهرنیو هیوادونو او چارواکو د اشرف غنی احمدزی د بریالیتوب او د غرض د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه مبارکي ویلې ده. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د ملي وحدت حکومت به یو قاطع حکومت وي او دا ځکه چې د تحول او تداوم او د اصلاحات او همپالنې ټیمونه په ګډه کار پک کوي. خو له دې سره سره ښاغلی احمدزی ډاډ ورکړ چې د ملي وحدت حکومت به په سهامي شرکت بدل نه کړي بلکې خلکو ته به د وړتیا او پکتو دندې ورکړي.
اصلاحات کوسترده لفظ ډاکټر صاحب عبدالله، تحول متداوم لفظ ما، هر دوش در حکومت ملی با هم یکی در نیت، اراده و تعهد ما باید هیچ شک نباشه. نیت ما اسلامی و ملی است، اراده ما محکم است، در قاطعیت ما کس باید شک نداشته باشه. اما
قاطعیت ما قاطعیت قانون خواهد بود.
نوموړي په خپلو خبرو کې د سولې د ټینګښت او اقتصادي وده ژمنه هم وکړه او ویل چې د مرګ کلمه باید نور د افغانانو له قاموس نه بهر شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې انتخابات د امریکایانو یوه ډرامه وه او دوی به د اشرف غني احمدزي په مشرۍ حکومت سره هم خپلو مخالفتونو او جګړو ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غني احمدزي نن د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې د راتلونکي ملي وحدت د حکومت پر تګلارو رڼا واچوله. د وویل چې د سولې ټینګښت او اقتصادي پیاوړتیا به د کارونو په لومړیتوبونو کې وي. د یو ځل بیا د ملي وحدت د یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د ملي وحدت حکومت به په سهامي شرکت بدل نه کړي. ښاغلی احمدزي ژمنه وکړه چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره سم په هیواد کې دننه موازي حکومتونه له منځه ولاړ شي. په داسې حال کې چې وبهي په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر د راتلونکي دوشنبه په ورځ لوړه وکړي. د افغانستان د نوی منتخب ولسمشر د لوړې په اړه راپور د همدې خبرونه په دوام کې راځي او دوه تیر سره وسی. خو له هغه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د څرګندونو په اړه راپور ووري چې ویلې دي چې امریکا هیله لري چې نوې د افغانستان نوې ولسمشر به په یو ونې کې دنن د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي. جان کیری ویلي چې په افغانستان کې د ښې سیاسي رهبرۍ څرګندولو وخت را رسیدلی او د امنیتي تړون د لاسلیک پر اهمیت ټینګار کړی. په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لنډیز فرشته جلال زئی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره د اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله ترمنځ د شې موافقه هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیله څرګنده کړې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون به هم په یوه ونې کې لاسلیک شي. احمدزي او عبدالله د یکشنبه په ورځ د ملي وحدت د حکومت جوړولو موافقه وکړه او د جمهوریت ریاست پر انتخاباتو درې میاشتې لانجه پای ته ورسېده. په داسې یو حساس وخت کې چې امریکایي او ناټو عسکر په افغانستان کې د خپل دیارلس کلن پوځي ماموریت لمن غاړي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لانجې دا هیواد تقریبا فلج کړی وو. د نوي حکومت جوړېدل د کابل او واشنگټن ترمنځ د هغه دوړخیز امنیتي تړون لاسلیک ته لار خلاصولای شي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ځانګړو ځواکو پاتې کېدو ته حقوقي زمينه برابروي. دا تړون د افغانستان تلونکي ولسمشر حامد کرزي رد کړی وو. خو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله دواړو د خپل انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي وو چې قدرت ته رسیدو سره سم به لاسلیک کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون پرته له دې چې د رای شمیره دقیقه څرګنده کړي اشرف غنی احمدزی نوې ولسمشر اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت جوړېدل د شې سیاسي رهبرۍ څرګندولو یو فوق العاده موقع ګڼلی ده چې د پوینه ملي ګټو ته په شخصي ګټو اولویت ورکړسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې د پرمختګ یو لوی چانس دی چې په یو ونی کې دوړخیز امنیتي تړون هم لاسلیک شي. جان کیری هیله څرګنده کړې چې نوی جمهور رئیس براتلونکي ونی د لوړې مراسم تر سره کوي. د ناتو ځواکوي وقومندان هم د رواني ونی په پیل کې ویلي و چې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د خپل ځواکونو د ماموریت د راتلونکو د ټاکلو لپاره د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک ته سترګې پلار دي. دغه امریکایي جنرال فیلیپ بردلوف په لیتوانیا کې خبريالان ته ویلي و چې دوی هیله لري چې دا موافقه ډیر ژر لاسلیک شي او له افغانستانه د خپل دوامدار ملاتړ لپاره مهم پرمختګ بللی. په افغانستان کې بعد شوی موافقه له مخې عبدالله عبدالله د اجرایوي رئیس په چوکۍ چې صدارت ته ورته ګڼل کیږي کار کوي. د فرانسې خبري اژانس وایي دا په افغانستان کې د قدرت یو حساس توازن رامنځته کولای شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په یو بل راپور کې به واوري چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د ولسمشر د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته د بریا مبارکي ویلې ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف همدارز منتخب ولسمشر ته په لومړی فرصت کې د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړې او ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید په سیمه کې ځانګړي اړیکې ولري. په دې اړه تفصیل له پېښور د ازادۍ رادیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د افغان ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمدزي تر اعلان وروسته هغه ته مبارکي ویلې او همدارنګه د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبري کې اعلان وکړ د دې هیواد د صدر اعظم نواز شریف په حواله افغان ولسمشر ته مبارکي ویلې او زیاتوي زه د پاکستانی حکومت ولس او خپل خوا د افغانستان ولسمشر د ټاکنو کې تر بریا وروسته تاسو ته مبارکي وایم او په ټولو هڅو او زیار کې مو بریالی غواړم. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د یکشنبې په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم په افغانستان کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پرېکړه ستایلې او دا هغوی سیاسي پوهه بللې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کاږي چې افغانستان او پاکستان په سیمه کې ګډې تاریخي کلتوري او د ورورولۍ اړیکې لري، نو له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګې دوه اړخیزې اړیکې د دواړو هیوادونو د خلکو او د سیمې د سیاسي ثبات لپاره مهمې دي. نواز شریف ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان باید په سیمه کې ځانګړې اړیکې ولري او همدارنګه له نوي افغان ولسمشر سره د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار او همکارۍ تمه هم څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم همدارنګه د پاکستان او افغانستان د خپلمنځي اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره نوي افغان ولسمشر ته په لومړي فرصت کې د پاکستان د سفر بلنه ورکړې او وایي دا سفر به د دواړو هیوادونو د خپلمنځي اړیکو د لا پیاوړتیا او په سیمه کې د سیاسي ثبات او پرمختګ د ګډ سفر په لړ کې نوې فصل پرانیزي. په پاکستان کې د 2013 میلادي کال په عمومي انتخاباتو کې د نواز شریف په مشرۍ رامنځته شوی حکومت هڅه کوي چې د افغانستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره ښې او صمیمي اړیکې ولري. همدا لامل دی چې د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي هم په دې باور دي چې د پاکستان نوی سیاسي حکومت د افغانستان پر وړاندې له خپلې پخوانۍ پالیسۍ لاس اخیستی. دا یادونه ور ده چې د پاکستان د صدر اعظم په ګډون د دې هیواد ولسمشر او د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو هم په افغانستان کې د انتخاباتي لانجو د پای ته رسېدو هرکلی کړی او همدارنګه ځینې افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدي ته مبارکي هم ویلې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستان د افغانستان د انتخاباتي بحران د هواري ارکلای کړی او منتخب افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته اسلام آباد ته د سفر بلنه ورکړې ده. د افغانستان د نوي منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوري د مراسمو د ترسره کولو کمیسیون وایي چې دا مراسم د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ ترسره کیږي. د دې کمیسیون مشر صادق مدبر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې مراسمو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د نوي منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره د پوره امنیت ډاډ ورکوي. صفی الله ستانکزای له کابل راپور راکوي.
د افغانستان نوی منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمد زیبا راتلونکي دوشنبه په ارګ مانی کې لوړه وکړي. د ولسمشرۍ د لوړې د دې مراسمو د مسؤل کمیسون رئیس صادق مدبر د دوشنبه پورز په کابل کې خبري اعلان ته وویل د دې مراسمو د ترسره کېدو لپاره هر راز چمتووالی نیول شوی دی. مدبر وایي دا مراسم به د نړۍ د مشرانو په حضور کې په شاندار توګه ترسره شي. د هغې مشورې له مخې چې پرون ولسمشر له مشرانو سره وکړه د افغانستان د نوي منتخب ولسمشر د لوړې مراسمو ورځ راتلونکې دوشنبه تعین شوه. د لوړې دا مراسم به د جمهوري ریاست په ارګ مڼۍ کې ترسره شي.
محل برگزاری ای مراسم در ارګ ریاست جمهوري
خغلی مدبر وویل په دې مراسمو کې د لرې او نږدې هیوادونو ولسمشرانو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیرانو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بلنې لیږل شوې دي. مدبر زیاتوي له افغانستانه دننه به په 14 کټګوریو کې د ملي شورا غړي، جهادي مشران، قومي مخاور، د درې ګونو قوو او د مدني ټولنو غړي او ښځې برخه واخلي. د کابل د واټونو په اوږدو کې د ملي بیرغونو پورته کول، د سړکونو د زینو برخو رنګول او د نړۍ د هیوادونو ولسمشرانو او چارواکو ته د بلنې د کارتونو لیږل د دې مراسمو لپاره لنیول شویو تدابیرو شمیرل کیږي. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت هم د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسمو د ترسره کېدو لپاره له پوره امنیت ډاډ ورکوي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه داسې وایي:
آمادگی موجود هست بدون شک. نیروهای پلیس افغانستان مسئولیت
بلا شک چمتووالی نیول شوی. د افغانستان پولیس ځواکونه د لوړې مراسمو او نور هر ډول پروګرام د امنیت ساتلو مسؤلیت لري. موږ چمتو یو د تدابیرو په نیولو کې هیڅ ډول ستونزه نه لرو. د دې مراسمو د ترسره کېدو د نټې اعلان وروسته له هغې وشو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاکټر اشرف غنی احمد زی د افغانستان د نوي منتخب ولسمشر په توګه اعلان کړ. دا به لومړی ځل وي چې خلک په سوله ییزه توګه د انتخاباتو په نتیجه کې له یو ولسمشر نه بل ته د واک د انتقال مراسم د نوی جمهور رئیس د لوړې په پایل سره واسمای. صفی الله ستانکزای، ازادي رادیو، کابل.
اوس به هم واورو چې په کابل کې خلک د نوی ولسمشر، د نوی ملي وحدت، د حکومت او همدارز د نوی موافقه په اړه چې د دواړو ټیمونو ترمنځ شوې ده څه نظرونه لري.
دلازادم دا خو یو ډېر نیک عمل دی. ګوره چې دوی کوم توافق امضا کړ دا یو ښه عمل دی او یو ښه پالې مونږ نیسو. ان شاء الله دا به د افغانستان په خیر وي او دا یو ډېر ښه کار وشو او مونږ ډېر تر خوشحاله یو.
پر دې سره خیر دوی دواړه ډېر ښه کار وکړ. یعنی افغانستان کې کوم حالت چې اوس روان دی باید دوی داسې یو کار کړی وو او که داسې کار نه وکړ نو خدای نخواسته وطن بل خواته ته بحران خواته. دوی دواړو سره جوړجاړی خپل مابین کې سره په دې باندې لاسلیک دا خو ډېر ښه کار وکړ.
زما نوم ادریس دی. دا خو داسې ظاهرا خلقو ته ښیي منګه سیاسي توافق کو خو د پرې د شاده ډیر غټ خبرې دي او دوی باید ما غواله کې سیاسي توافق کړو کو دومره بحران راوړ سیاسي واده منګه خراب شتله و زپاره چې د توافق کو سیاسي دا خکار یو ځکه چې داخل د بحران نه وځي. افغانستان اقتصادي واده که شي خلک ډیر مجبور دي وظیفه نشته کار نشته ده.
زه زمان ما د پاروان ولادت نه یو د پاره خو چې افغانستان د بحران خلاص بو شي یو خو دا خکار دي چې دولت شریک
د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو لپاره په موافقه او همدارس د دوړو ټیمونو ترمنځ د ورستۍ موافقه په نتیجه کې د راتلونکي حکومت د جوړیدو په اړه خپل نظر څرګنداو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني د ملګرو ملتونو د مشرانو په 18مه عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نن امریکا ته روان شو. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ښاغلی عثماني به د ملګرو ملتونو د غونډې په حاشیه کې د ځینو هیوادونو له چارواکو سره هم لیدکاته وکړي. د دې سفر اهداف څه دي؟ په دې اړه پام وکړئ له کابل د اسد الله الدین راپورته.
د افغانستان نوی حکومت ته د نړیوال ټولنې د مرستو راجلبول او د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کول امریکا ته د بهرنیو چارو د وزیر د سفر اساسي اهداف دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې زرار احمد عثماني به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 18مه عمومي غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب وینا هم وکړي. ښاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ښاغلی عثماني به په افغانستان کې د پاکستان د سرغړونو په اړه د نړیوال ټولنې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړي.
قرار است جلالت ما وزیر امور خارجه در رأس هیئت
ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزیر د افغان پلاوی په مشرۍ هلته وینا وکړي. د خبرو په ترڅ کې به د پاکستان د پوځ لخوا په ختیځو سیمو راکټي حملو په اړه د افغان حکومت شدید اعتراض غونډې ته وړاندې شي. په دې غونډه کې به دې ته هم اشاره وشي چې افغان حکومت په راتلونکي کې له ملګرو ملتو او نړیوال ټولنې نه صحیح ده لري.
دا از جامعه جهانی هم اشارات صورت خواهد گرفت.
د ملګرو ملتونو سازمان نه هشپېتمه عمومي غونډه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. د بهرنیو چارو وزیر په داس حل کې د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې ګډون کوي چې افغان حکومت د نوي ولسمشر څښتن شو. ټاکل شوی و چې حامد کرزی د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې ګډون وکړي خو د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي په لاره د ښاغلي کرزی غوښتنه و چې د بهرنیو چارو وزیر باید برخه پکې واخلي. له دې وړاندې په ویلز کې د افغانستان په اړه د ناتو د مشرانو مهمه غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم د افغانستان په استازیتوب د دفاع وزیر بسم الله محمدی ګډون پکې وکړ. د افغانستان، ګرجستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران هم سره وګوري. مستغنی وویل چې دغه وزیران به په راتلونکي کې په یو څلور اړخیزه غونډه سلاشي څو تورې بهیرې ته د افغانستان په جوړیدونکې ترانزیتي لاره خبرې وشي.
اتصال جمهوری اسلامی افغانستان با بهیره سیاه
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د آذربایجان، ترکمنستان او ګرجستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبري وکړي. سو په نږدې راتلونکو کې یو څلور اړخیزه غونډه جوړ کړي او د لاجورد لارې یا توري بهیره ته د افغانستان د وسلې دوه پاړه خبري وکړي.
یو شمیر څېړونکو هم په دې باور دي چې د ملګرو ملتونو غونډه به د افغانستان په اړه خېل استراوړه نیولري او دا ځکه چې په افغانستان کې د انتخاباتو شپږ میاشتنۍ بحران پای ته ورسید.
اروپای ټولنې له افغان حکومت سره د څه باندې 90 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د دې مرستې تړون نن په کابل کې د مالیه د وزیر او د اروپای ټولنې د مرستیال ترمنځ لاسلیک شو. د مالیه وزیر وایي د مرسته به د کلیو د پراختیا وزارت لخوا پر کلیوالي پراختیايي پروژو ولګول شي او د اروپای ټولنې چارواکي وایي په دې برخه کې به پر راتلونکي کې هم له افغانستان سره مرستې وکړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال وویل چې له افغانستان سره د اروپای ټولنې د امرسته وړیا ده او د کلیو د پراختیا وزارت لخوا به په مختلفو کلیوالي پراختیایي پروژو ولګول شي. د مالیه وزیر وویل د کلیوالي پراختیایي پروژو پلي کول د افغانستان له مهمو اړتیاو څخه دي او په دې مرستو به د هیواد د زرګونو کلیوالو ستونزې کمې شي. د اروپای ټولنې د دې مرستې په هکله وویل
د نننی قرارداد ارزش 9.5 میلیون یورو چې معادل د 1.4 میلیون ډالر کېږي. دوه مهمه پروژه ده چې یو د ملي پیوستون پروژه ده، دوه د کلیو سرکونو د جوړولو ملي برنامه چې دواړه د کلیو د پراختیا وزارت لخوا په تطبیق لویږي. د اروپا د اتحادیې بلای وزه مرسته ده. دواړه برنامې د افغانستان د ملي بودیجې د لارې تمویلیږي.
چارواکو وویل د اروپای ټولنې دا مرسته به په افغانستان کې د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بیا رغونې په وجهي صندوق کې واچول شي. چارواکو دا هم وویل په دې مرستو به په راتلونکو دریو کلونو کې د هیواد د لسګونو زرو کلو پراختیایي پروژې لکه د ملي پیوستون، د لارو او سړکونو د جوړولو او داسې نورې پروژې پلي او لسګونو زرو کلیوالو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې مرستیال سټیفن هوبر وویل چې دا پروژې به کلیوالو ته دا اسانتیاوې برابرې کړي چې په کار کولو سره په خپلو کلیوالو سیمو کې مثبت بدلونونه راولي، د ژوند کیفیت لوړ او د بیکارۍ له امله ورپېښې اقتصادي ستونزې کمې کړي. ښاغلی سټیفن وویل اروپایي ټولنې له 2002 میلادي کال راهیسې د دې هېواد د کلیوالي پراختیایي پروژو سره د سلګونو میلیونو ډالر مرسته کړې او شاوخوا 2500 کلیوالي ټولنې جوړې کړې دي. سټیفن وویل د ترسره شوو کلیوالو پروژو له کار څخه خوښ دی او په راتلونکي کې به هم له دې ډول پروژو سره مرستې وکړي.
We will continue our commitment following as the finance minister just has said.
د وبل مونږ بخپل ژوند ته دوام ورکړو او هغه پروژې به تعقیب کړو چې د مالی وزیر صاحب ورته اشاره وکړه. مونږ به د افغانستان بنسټونه پیاوړي کړو. دا منو چې افغانان به د دې پروژو خاوندان ووسی. زمونږ اوسنۍ مرسته به د افغانستان د کلیوالو سیمو اوسیدونکو نور هم پیاوړي کړي، ځکه چې هغوی به په خپل لاس د خپل ټولنې پراختیا وویني. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې له دې مرستې سره له افغانستان سره په وروستیو شاوخوا 13 کلونو کې د اروپایي ټولنې د مرستو اندازه سباندې 1.9 میلیون یورو ته رسیږي چې 40% یې د افغانستان د ملي پروګرامونو او د افغانستان د وجهي صندوق له لارې لګېدلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایرانی سیال سره په نیویارک کې د مذاکرو په جریان کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه بحث وکړ. جان کری همدارس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره هم تلیفوني خبرې وکړې او د اسلامي دولت پر ضد د یو ائتلاف جوړولو په اړه بحث ورسره وکړ.
امریکایي چارواکي وای د بهرنیو چارو وزیر جان کری د نیویارک ښار په یو هوټل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وکتل. په دې کتنه کې چې شاوخوا یو ساعت دوام وکړ، کری په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ګواښونو په اړه له جواد ظریف سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي مقام ویلي دواړو وزیرانو د تهران د اټومي پروګرام په اړه په شو پرمختګونو هم بحث وکړ. دغه مقام ویلي ایران ته معمولا د واشنگتن د دښمن په سترګه کتل کیږي، خو په داسې حال کې چې امریکا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي، ایران کولای شي چې په دې ائتلاف کې ونډه ولري. تېره اونۍ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي و تهران په دغه ائتلاف کې د ګډون لپاره د امریکا غوښتنه رد کړې ده. ایران او امریکا په خپلو کې رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري. امریکایي چارواکو د تهران د بلنې مسله نه رد او نه هم تایید کړې ده. واشنگتن په علني ډول له تهران سره چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي هر ډول پوځي همکاري رد کړې ده. په نیویارک کې د جان کری او جواد ظریف ترمنځ د کتنې په سر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالانو بل برنز او ونډي شرمن او د ایران لوري د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال عباس عراقچی او مجید تختروانچی هم حضور درلود.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د دې خبري مجله پای ته راورسیدو، خو لخپلو رادیوګانو مخوري په بل نیم ساعت خبري مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره د نوې راپورونو مطالبه سره
تشکر از شما آقای تکل. شنوندگان عزیز سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان امروز برای نخستین بار در یک نشست در کابل حضور یافت.
هدف حکومت وحدت ملی است که تمام حکومت‌های موازی در افغانستان ختم شود.
آقای احمدزی همچنان افزود که او و عبدالله عبدالله متحدند تا به وعده هایشان عمل کنند. تفصیل بیشتر پس از مجموعه خبری ما. اولتر از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از فرشتن نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر مهم. حکومت وحدت ملی ضامن برقراری صلح در کشور خواهد بود. این را اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان میگوید. نزدیک به 100 زندانی ولایت جوزجان دست به اعتصاب غذایی زدند. رضوان اختر به اسم رئیس نو اداره استخبارات پاکستان یا ISI تعیین شد و ایران میگوید تهران به هدف دفاع از تروریست ها با مردم شرقی میانه همکاری میکند. تفصیل خبرها. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی ضامن برقراری صلح در کشور خواهد بود. اشرف غنی احمدزی امروز با حضور در گردمایی عامیانش تعهد کرد که حکومت آینده افغانستان با اشتراک افراد اهل به کار آغاز خواهد کرد و همچنان گفت که با ایجاد حکومت وحدت ملی تمام حکومت‌های موازی خاتمه می‌یابند.
هدف حکومت وحدت ملی است که تمام حکومت‌های موازی در افغانستان ختم شود.
کمیسیون مستقل انتخابات دیروز اشرف غنی احمدزی را رئیس جمهور منتخب افغانستان اعلان کرد. قرار است مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان دوشنبه هفته آینده برگزار شود. مسئولان در اداره امور دارالانشای شورای وزیران افغانستان میگویند آمادگی های لازم برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید روی دست گرفته شده است. گفته می شود که برای اشتراک در این مراسم به کشورهای خارجی نیز دعوتنامه ها ارسال شده است. نزدیک به 100 زندانی ولایت جوزجان دست به اعتصاب غذایی زده و برخی از آنان لبهایشان را دوختند. این زندانیان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ریاست سارنولی ولایت جوزجان پس از فرمان رئیس جمهور جهت رهایی به دوسیه های آنان رسیدگی نکرده است. اما سارنوال استیناف ولایت جوزجان میگوید بنابر پیچیدگی در مکتوب هایی که از مرکز برایشان ارسال شده است نتوانستند دوسیه های این افراد را بررسی کنند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در هرات، طالبان مسلح ناوقت دیشب یک پوسته امنیتی را در ولسوالی رباط‌سنگین ولایت هدف حمله قرار دادند که در نتیجه آن دو تن از نیروهای افغان کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از یک تن از مقامات امنیتی در محل که نخواست ازش نام گرفته شود میگوید در درگیری که ناشی از حمله طالبان بر این پوسته امنیتی به وقوع پیوست چندین ساعت دوام کرد و طالبان مسلح توانستند 5 عسکر افغان را با خود ببرند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و در تماس با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که پوسته امنیتی رباط‌سنگی را تصرف کرده و 8 تن از نیروهای افغان را با خود اسیر دارند. این رویداد تا هنوز رسما از سوی مقامات افغان تایید نشده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان رئیس جدید را برای اداره استخبارات نظامی این کشور معرفی کرد. بر اساس اعلامیه اداره اطلاعات عامه اردوی پاکستان قرار است رضوان اختر به عنوان رئیس جدید ISI از اول اکتبر آغاز به کار کند. رضوان اختر در حال حاضر مسئولیت شعبه نظامیان حکومتی معصوم به رنجرز را در جنوب شرق ایالت سند دارد. بیش از این وی تای عملیات نظامی در منطقه مرزی وزیرستان جنوبی نقش مهم را ایفا کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید تهران مردم شرق میانه را در دفاع در برابر تروریست ها همکاری خواهد کرد. حسن روحانی امروز پیش از این که تهران را به هدف اشتراک در مجمع سازمان ملل متحد به نیویورک ترک کند گفت حکومت و نیروهای مسلح کشورش مردم شرق میانه را در همه جا کمک خواهند کرد. وی به خبرنگاران گفت
امروز متاسفانه در منطقه ما آشوب و ناامنی و همچنین ترور و وحشت.
این در حال است که جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیروز در مورد تهدید گروه دولت اسلامی در نیویورک صحبت کردند. انقره می گوید در دو روز گذشته بیش از 130 هزار تن از کردهای سوریه پس از پیشروی های اخیر گروه تندرو دولت اسلامی وارد ترکیه شدند. نومان کورتولماس معاون صدر اعظم ترکیه می گوید مقامات در حال آماده شدن برای ورود سیلاسای کردها در ترکیه اند و این از جمله بدترین سناریو است که ممکن صدها هزار پناهنده را به ترکیه بیاورد. هجوم پناهندگان کردهای سوریه به ترکیه در حال ادامه دارد که جنگجویان گروه دولت اسلامی چندین قریه را در مناطق سرحدی سوریه با ترکیه تصرف کردند. و خبر اخیر این که روسیه در مورد این که چگونه میتواند کشورهای دیگر را در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی همکاری کند غور میکند. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی این موضوع با مقامات ارشد در جلسه شورای امنیت بحث کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین گفت روی چگونگی همکاری با شرکا به هدف مبارزه با گروه دولت اسلامی بحث صورت گرفته است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، رئیس جمهور منتخب افغانستان روی ختم حکومت‌های موازی در این کشور تأکید کرد.
هدف حکومت وحدت ملی است که تمام حکومت‌های موازی در افغانستان ختم شود.
تاریخ برگزاری مراسم تألیف اشرف غنی احمدزی رسما اعلام شد.
روز مراسم تألیف رئیس جمهور منتخب آینده در روز دوشنبه آینده هفت میزان 1393 14 تعیین شد.
پایان بن‌بست انتخابات افغانستان ناامنی ها را کاهش داد.
در مجموع فرد خدا گراف جرائم بسیار پایین آمده در 24 ولایت افغانستان و صورت قطع شکل جرم واقع نشده.
رهایی زندانیان پاکستانی از زندان بگرام نقض حاکمیت افغانستان خوانده شد.
چرا نظامیای ایالات متحده آمریکا این خارجی ها را رها ساخته؟ این نقض قوانین افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان است.
یک عضو کمیته رسیدگی به دوسیه های زندان بگرام بود. شنوندای عزیز، من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این مجله خبری میزبان شما هستم. اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان امروز برای نخستین بار در یک نشست در کابل حضور یافت. آقای احمدزی روی ختم حکومت‌های موازی در افغانستان تاکید کرد. او همچنان افزود که او و عبدالله متعهدند تا به وعده‌هایشان عمل کنند. جوبین احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل جریان سخنرانی رئیس جمهور منتخب افغانستان را دنبال کرده و گزارش می‌دهد.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان می گوید حکومت وحدت ملی دو سر نخواهد داشت و یک حکومت واحد خواهد بود. آقای غنی پس از اعلامش به حیث رئیس جمهور جدید افغانستان عصر روز دوشنبه برای اولین بار در گرد همایی بزرگ در کابل ظاهر شد و در مورد اولویت های کاریش سخن گفت. آقای احمدزی گفت که حکومت وحدت ملی مسئول تامین امنیت زندگی افغانها خواهد بود و اطمینان داد که جلب کشتار و خونریزی در کشور را میگیرد.
مسئولیت حکومت وحدت ملی در مقابل تمام افغان هاست. به هر افغان حکومت وحدت ملی مسئول و پاسخگوست. حکومت وحدت ملی، حکومت قانون، حکومت عدالت اجتماعی، حکومت مؤثریت و شفافیت، حکومت کفایت و حکومت مسئولیت خواهد بود. و هدف حکومت وحدت ملی است که تمام حکومت‌های موازی در افغانستان ختم شود.
اشرف غنی احمدزی به روز یکشنبه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به حیث رئیس جمهور جدید افغانستان اعلام شد و در همین روز توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را با عبدالله عبدالله به امضا رسانید. به شمول ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل و ناتو، کشورهای مختلف جهان پیروزی اشرف غنی احمدزی را مبارکباد گفته و از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان استقبال کردند. رئیس جمهور غنی می گوید که حکومت وحدت ملی یک حکومت قاطع خواهد بود، زیرا تیم‌های تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی به گونه مشترک در این زمینه کار می کنند. آقای غنی همچنان اطمینان داد که حکومت وحدت ملی را به شرکت سهامی مبدل نمی کند.
اصلاحاتی گسترده لفظ دکتر سپهرداست. تحول متداوم لفظ ما هر دویش در حکومت ملی با هم یک جای شده. در نیت، اراده و تعهد ما باید هیچ شک نباشد. نیت ما اسلامی و ملی است، اراده ما محکم است، در قاطعیت ما کس باید شک نداشته باشد، اما قاطعیت ما قاطعیت قانون خواهد.
اشرف غنی احمدزی در جریان سخنرانی روز دوشنبهش برای تامین صلح و تقویت اقتصاد کشور تعهد نمود و گفت که برای رشد زندگی مردم و آینده افغانها تلاش می‌ورزد. این در حالی است که طالبان مصالحه‌بانش اعلامیه گفتند که انتخابات یک درامه آمریکا بود و آنان با حکومت به رهبری اشرف غنی احمدزی هم با مخالفت‌ها و درگیری‌هایشان ادامه می‌دهند.
جوبین احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که درباره سخنرانی امروز اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان گزارش میداد. آقای احمدزی در بخشی از سخنرانیش روی ختم حکومت‌های موازی در افغانستان تاکید کرد. آقای احمدزی همچنان افزود که او و عبدالله عبدالله متحدند تا به وعده‌هایشان عمل کنند. در این مورد بیشتر در وبسایت رادیو آزادی خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. کمیسیون برگزاری مراسم تعلیف اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان رسماً اعلام کرد که این مراسم دوشنبه آینده برگزار می شود. صادق مدبر رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که آمادگی های کامل جهت برگزاری این مراسم روی دست گرفته شده. گزارش فریبا واحدی را در این مورد بشنوید.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید کشور دوشنبه هفته آینده در ارگ ریاست جمهوری الف وفاداری یاد می کند. صادق مدبر رئیس کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت که این مراسم به شکل مجلل و باشکو برگزار می شود.
به اساس مشوره که رئیس جمهور با بزرگان دیروز انجام داد، روز مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب آینده در روز دوشنبه آینده هفته میزان 1393 14 تعیین شده. محل برگزاری مراسم در ارگ ریاست جمهوری است.
مزین کردن جاده های کابل با بیرق ملی کشور، رنگامیزی بخشای از این جاده ها و فرستادن کارت های دعوت از آمادگی هایند که کمیسیون برگزاری مراسم تالیف از آن سخن می زند. آقای مدبر گفت که در این مراسم از رؤسای جمهور، معاونین و وزرای خارجه کشورهای دور و نزدیک از طریق وزارت خارجه کشور دعوتنامه فرستاده شده است. وی گفت که مهمانان داخلی در 13 کاتگوری شامل اعضای شورای ملی، رهبران جهادی، بزرگان قومی، اعضای قوای ثلاثه، جامعه مدنی و زنان می باشند. مسئولان وزارت داخلی افغانستان همچنان از اتخاذ تدابیر لازم امنیتی به خاطر مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید اطمینان می دهند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
آمادگی موجود است، بدون شک نیروهای پلیس افغانستان مسئولیت تامین امنیت هر نوع برنامه و مراسمی که تالیف است بدون شک مراسم بسیار عمده و مهم خواهد بود. ما آماده هستیم و هیچ مشکلی در قبال چگونگی اتخاذ تدابیر خود نداریم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه اشرف غنی احمدزی را رئیس جمهور کشور اعلام کرد. این اولین مراسم تحلیف در افغانستان است که طی آن یک رئیس جمهور منتخب قدرت را به یک رئیس جمهور منتخب دیگر تحویل خواهد داد.
از پیام های شما:
از نوع تشکیل ساختار جدید دولت که قرار است بر افغانستان بیاید راضی نیستم، به خاطر از اینکه باید از رأی مردم رئیس جمهور انتخاب می‌شد و برگرفته از رأی مردم و با میزان رأی دقیقی که رئیس جمهور می‌برد معرفی می‌شد و او دست باز می‌داشت برای تعیین تیم و تشکیلات خود. متأسفانه چنین نشد و بر اساس مصلحت‌ها و فشارهایی که وارد شد کمیسیون عملاً نقش صفر، مردم هزینه‌های مختلفی دادن برای رفتن پای صندوق‌های رأی، اونها همه نادیده گرفته شد و فقط بر اساس مصلحت‌ها و دور هم نشستن‌های یک عده‌ای که تا حال این چنین بوده، حالا هم همچنین دولتی خواهیم داشت.
اول میگه که خود کمیسیون انتخابات زیر سواله. اینقدر دو دفعه که مردم رفت رای داد به دو نفر. دیروز اول میگه که بیاده اینا اعلان میکرد رای مردم را. که چقدر رای برده اینا. کدامش بیشتر رای برده، کدامش کمتر رای برده.
وقتی که ما رفتیم پای صندوق های رای و رای دادیم، پس وقتی که حکومت وحدت ملی تشکیل شد و دیروز کمیسیون مستقل انتخابات وقتی اعلان کرد جناب دکتر اشرف غنی احمدزی را من حیث رئیس جمهور و جناب دکتر عبدالله را من حیث رئیس جمهوری افغانستان، رای مردم هیچ اعلان نکردند که رای مردم پس چی شد.
توقعی که ما از این انتخابات داشتیم متاسفانه همگی نقش بر آب شد و در آینده ما به عنوان یک فعال مدنی، به عنوان یک زنی که فعالیت دارم در اجتماع، اصلا ابدا دوباره نمیرم رأی نمیدم. من فکر میکنم که پیامد خیلی ناگوار داره، بخاطر از اینکه دموکراسی مد نظر گرفته نشده، بخاطر از اینکه مردم سالاری مد نظر گرفته نشده، بخاطر از اینکه نظر ما، انتخاب ما و امثال ما و دیگر کسانی که در این اجتماع هستن اینا مد نظر گرفته نشده و چیزی که خودشان خواستن و خودشان توافق کردن اموست.
نظریات شماری از باشنده های ولایت هرات را شنیدید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
بله، رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام با شماست و روی همین امواج متوسط 12.96 FM 108.5 رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح شنیده می توانید. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که پایان یافتن بنبست انتخابات سبب کاهش میزان جرایم در کشور شده. رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی این وزارت امروز در یک نشست در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته میزان جرایم به مراتب کاهش یافته است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
وزارت داخلی افغانستان با ابراز خوشبینی از کاهش گراف چشمگیر جرایم در کشور، اطمینان می‌دهد که پس از این وضعیت امنیتی بهبود یافته و مشکلات کمتر خواهد شد. سید عبدالغفار سیدزاده، رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله، بروز دوشنبه در کابل گفت با ختم پروسه انتخابات گراف جرایم به مراتب کاهش یافته است. وای که در یک نشست مشترک خبری با سخنگو و رئیس عمومی تفتیش این وزارت صحبت می‌کرد، گفت این کاهش ظرف 24 ساعت اخیر رونما گردیده است.
از قبل وجه صوب دیروز تا به اب وجه صوب امروز که ما اطلاعات راپورها را از کل افغانستان جمع آوری کردیم، در مجموع فضل خدا گراف جرایم بسیار پایین آمده در 24 ولایت افغانستان و صورت خطا شکر جرم واقع نشده. خوشبختانه جرایم توریستی هم نداریم. تابع تلاش پلیس هم زیاد شده و اعلام نتایج انتخابات تاثیرات بسیار زیاد را بر خود داشت.
اما آقای سیدزاده گفت در این مدت در 10 ولایت دیگر به شمول کابل جرایم و حوادث توریستی رخ داده که برخی افراد در پیوند به این جرایم بازداشت شدند. کاندیدان ریاست جمهوری روز یک شنبه توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی را امضا کرده و پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتایج نهایی پروسه را ختم شده اعلام کرد. بر اساس معلومات ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله، تنها در یک هفته گذشته 271 واقعه توریستی، 42 واقعه قتل و برخی جرایم دیگر در سطح کشور رخ داده است. گزارش ها می رسانند که طولانی شدن روند انتخابات در چند ماه اخیر سبب افزایش گراف جرایم و حملات توریستی در کشور گردیده است. اما سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می گوید مخالفان مسلط در اهدافشان ناکام شده و پلانهایشان از سوی نیروهای امنیتی خونسا گردید. صدیق صدیقی با اشاره به سخنان اخیر عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران جهادی، از سیاسیون کشور خواست تا در حمایت از نیروهای امنیتی قرار گیرند.
یگانه امید و آرزوی ما این است که نیروهای امنیتی افغانستان از حمایت قوی سیاستمداران برخوردار باشند. صحبت‌های اخیری که جناب استاد سیاف کردند به آدرس نیروهای امنیتی افغانستان بدون شک انگیزه و مورال نیروهای امنیتی افغانستان بسیار زیاد بالا برده و این توقع ما بود که نه تنها مردم که رهبرا و سیاسیون هم حمایت بکنند.
عبدالرب رسول سیاف در روز تجلیل سومین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی در کابل گفت کسانی که کشتن نیروهای امنیتی و سران جهادی را جایز می دانند به حکم اسلام کافر بالله هستند. از سوی هم وزارت داخله می گوید ظرف یک ماه گذشته 14 تن از منصوبین پلیس در پیوان به گرفتن رشوه و سوء استفاده از موقف وظیفه‌ای شان شناسایی و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این مجله خبری میزبان شما هستم. کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام رهایی 14 زندانی پاکستانی از زندان بگرام را تخطی آشکار و نقض حاکمیت ملی افغانستان خوانده است. عبدالشکور دادرس یک عضو این کمیته میگوید که نیروهای آمریکایی حق رهایی زندانیان خارجی را از زندانها در افغانستان ندارند. نظیفه محبوبی در این مورد از کابل گزارش میدهد.
رهایی 14 زندانی طالب پاکستانی از زندان بگرام با عکس‌العمل تند کمیته رسیدگی به دوسیه‌های زندانیان بگرام روبرو شده است. عبدالشکور دادرس یک عضو این کمیته میگوید که نیروهای آمریکایی با رها کردن زندانیان پاکستانی از محبس بگرام حاکمیت ملی افغانستان را نقض کردند. آقای دادرس در صحبت با رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
تا اکنون یک خارجی که با افغانستان مظنون بود متهم بودند به این معنی که به طور غیر قانونی از سرحدات افغانستان عبور کرده محاکمه شه، مربوطی محاکم افغانستان هستند. چرا نظامیای ایالات متحده آمریکا این خارجی ها را رها ساخته؟ این نقض قوانین افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان است. ما به تمام کشورهای جهان که در افغانستان حضور نظامی داره، صلح و ادای دوستی داره، ما تقاضا میکنیم که قانون ما را باید محترم بشماره.
اخیرا گزارش های به نشر رسیدند که بار دیگر نیروهای آمریکایی 14 تن از زندانیان نظامی پاکستان را از بند رها کردند. رهایی این زندانیان تنها با عکس‌العمل کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام خلاصه نمی شود، بل کار نیروهای آمریکایی وزارت امور داخلی افغانستان را نیز خشمگین ساخته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که رهایی این زندانیان برای نظامیان افغان بسیار خطرناک است.
زندانیان که تروریستایی که رها میشن و دوباره میرن به جنگ میپیوندن، تا هر کس که باشه مورد استقبال قرار نمیگیره. تا کسایی بودن که علی مردم افغانستان جنگیدن، در قتل مردم افغانستان اینا دست دارن. راهی از یا هیچ سود ندارن جز زیان و متاسفانه روزی که جبهه تروریستا تخریب شود هیچ تضمین وجود نداره که اینا در جنگ دوباره نرن.
خواستیم در این باره دیدگاه آیسف را در کابل نیز داشته باشیم، اما دفتر آیسف در کابل گفت که نماینده آنان در کابل حضور ندارد. در عین حال سفارت آمریکا در کابل از حرف زدن در این باره خودداری کرد و گفت که در پیوند به این موضوع باید آیسف پاسخ بدهد. پیش از این نیز ده‌ها تن از زندانیان نظامی پاکستانی از همین زندان بگرام از سوی نیروهای آمریکایی رها شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فعلا شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر روز چهارشنبه جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد را رهبری خواهد کرد. باراک اوباما از اعضای این شورا خواهد خواست تا به یک مسوده رای بدهند. این مسوده به هدف جلوگیری از پیوستن اتباع کشورهای مختلف جهان با سازمانهای تروریستی ترتیب شده است. آرش همایون گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه با ریاست از جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد از 15 عضو آن شورا خواهد خواست تا بر مصوبه رای دهند که 193 عضو سازمان ملل متحد را مجبور می سازد تا از پیوستن شهروندانشان به سازمانهای تروریستی جلوگیری کنند. این مصوبه یک بخشی از آن استراتژی است که تلاش‌های بین المللی را بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه توسعه می‌دهد. در حالی که ایالات متحده آمریکا حملات هوایی را بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی افزایش داده است، برای وسعت بخشیدن تلاش‌های نظامی بر ضد این گروه در صدد یافتن متحدان بین المللی است. سوزن رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران گفته است: ما بر اساس قوانین بین المللی مسئولیت‌های فعلی خود را افزایش می‌دهیم و برای مبارزه با تندروی مرکز آن را مورد هدف قرار می‌دهیم و این نکته بخش اساسی تلاش‌ها برای جلوگیری از تروریستان خارجی است. مقامات امریکایی میگویند در صفوف جنگجویان گروه دولت اسلامی و گروه النصره حدود 15,000 شهروند حدود 80 کشور جهان به شمول 24 شهروند امریکایی شاملند و حدود 2,000 جنگجو از غرب آمدند. اخیراً باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا هنگام اعلان استراتژی ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی اظهار داشت. ما از ائتلاف کشورهای رهبری خواهیم کرد که در این جنگ سهم دارند. این امریکا نیست که در برابر گروه دولت اسلامی قرار دارد. این مردم آن مناطق است که بر ضد گروه دولت اسلامی قرار دارند. جهان بر ضد آنهاست. به نوشته آژانس خبری دی پی ای آلمان، مسئله یک جا شدن جنگجویان خارجی با گروه دولت اسلامی بعد از دهه 1980 که حدود 20,000 اتباع خارجی در جنگ بر ضد اتحاد شوروی سابق سهم گرفتند، بزرگترین یک جا شدن جنگجویان جهان به شمار می رود. انتظار می رود که مسوده ترتیب شده توسط امریکا را روسیه و چین هم بپذیرند، زیرا شهروندان این کشورها نیز به صفوف این گروه جهادی پیوستند. و مسئله پیوستن جنگجویان خارجی مهمترین نقطه توافق بین قدرت‌های جهانی است.
در گزارش همکارم آرش همایون شنیدید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر روز چهارشنبه ریاست جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده خواهد داشت. یک عضو کمیته اجرایوی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال گفته که قطر در سال 2022 جام جهانی فوتبال را میزبانی نخواهد کرد. چرا؟ بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
از این لحظه شادمانی قطری ها 4 سال می گذرد. کمیته اجرایی فیفا حالا دانسته که فدراسیون جهانی فوتبال در آن زمان تصمیم مناسب نگرفته است. یک عضو این کمیته امروز گفت جام جهانی سال 2022 در قطر برگزار نخواهد شد. تیو زوانزگر که زمان رئیس فدراسیون فوتبال آلمان بود و حالا عضو کمیته اجرایی فیفا است میگوید شخصا باور دارد که در نهایت جام جهانی 2022 در قطر برگزار نمی شود. هوای گرم قطر که در تابستان به بالاتر از 40 درجه سانتیگراد میرسد نگرانی های زیادی را از احتمال بیمار شدن بازیکنان و تماشاچیان فوتبال به بار آورده است. هرچند حکومت قطر گفته که همه استادیوم های میزبان مسابقات را با ایر کاندیشنر ها یا دستگاه های سردکن هوا مجهز خواهد ساخت، اما آقای زوانزگر به این باور است که جام جهانی تنها به استادیوم ها خلاصه نمی شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، زوانزگر میگوید ممکن است استادیوم ها را سرد سازند، اما جام جهانی تنها در استادیوم ها برگزار نمی شود. تماشاچیان از سراسر جهان خواهند آمد و گشت و گذار خواهند کرد. این عضو کمیته اجرایی فیفا همچنان گفت در صورت مبتلا شدن نخستین شخص به کدام بیماری کشنده، این قضیه با ارگان های قانونی راجع خواهد شد و فیفا نمی خواهد در چنین وضعیت پاسخگو باشد. در گذشته بالای احتمال تغییر زمان مسابقات از تابستان به زمستان صحبت شده است، اما این کار خلاف خواسته فدراسیون های فوتبال کشورهای اروپایی است، زیرا تقسیم اوقات لیگ های داخلی آنها به هم می خورد. فیفا به خاطر گزینش قطر به حیث کشور میزبان مسابقات جام جهانی سال 2022 با سوال‌ها و انتقادهای مکرر روبرو شده است. صفحه اینترنتی USA Today سال گذشته گزارش داده بود که قطر 200 میلیارد دلار را به خاطر جام جهانی سال 2022 مصرف خواهد کرد. به اساس این گزارش، این کشور کوچک ولی ثروتمند تنها 140 میلیارد دلار را بالای پروژه‌های زیربنایی ترانسپورتی از جمله ساختن یک میدان هوایی نو، سرک‌ها و سیستم مترو مصرف می‌کند. اما تطبیق این پروژه ها نیز با انتقاد های شدید و گسترده همراه است. سازمان های مدافع از حقوق بشر می گویند پناهنده های کارگر برای عملی ساختن این پروژه ها در شرایط دشوار کار می کنند. ادعایی که مقام ها در قطر آن را نمی پذیرند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات امروز ما در همین جا به پایان رسید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین موجها، یعنی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 آغاز خواهد شد. فردا 7 صبح برنامه های رادیو آزادی را شنیده می توانید. من جعفر احمدی و همکارانم در همین جا با شما خداحافظی می کنیم. اوقات خوش و آرام برایتان می خواهیم.